چی از این ولایت به کشورهای بیرونی قاچاق نکردند، اما معلوم شود که این تصامیم تا چی حد میتواند این نگرانی ها را برطرف سازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر از همراهی همه شنونده های عزیز و حال همکارم قسیم سلامل با یک برنامه دیگر در به زبان پشتو با شما است. قسیم جان خوش آمدی.
مننه تاسو ستړي مسی فریبا واحدی سلام وړاندې کوم تاسو د ازادي رادیو ټول اورینکو ته. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سولې دی، بل یو ساعت پښتو خبرونه په سر کې زما قسیم سلامل او زما د ټولو همکارانو سلامونه ومني. دا خبرونه په تخنیکی چارو کې را سره عبید الله عبیدی چمتو کړی ده. په خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی استعفا د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر لپاره یو مثبت ګام بولي. د هر څه لږ وروسته پیل په خبرونو کې په نړیوالو خبرونو کې مهم خبر دا دی چې د سوریې دولتي رسنۍ یو څارونکي ډله وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د روسي قواو په مرسته پالمیرا لرغونی ښار له داعش سختریزي ډلې بیرته ونیوي. خو پیل په کورنۍ خبرونو کې رحمت الله افغان د دې محل مهم کورنۍ خبرونه چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنۍ چارو په وزارت کې پر اوسنی تدارکاتي سیستم ناخوښي څرګنده کړه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونو دې ته چمتو شوي چې افغان کډوال به په زور له خپلو هیوادونو نه باسي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اورونو د نړیوال جام په سیالیو کې ویسټ انډیز ټیم ته 144 منډې هدف وټاکه. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنۍ چارو په وزارت کې پر اوسنی تدارکاتي سیستم ناخوښي څرګنده کړې ده. له ارڅخه نن په خبره شوې اعلامې کې راغلي چې ښاغلي غنی تیر ماښام د تدارکاتو د کمیسیون په غونډه کې لارښوونه کړې چې د دغه وزارت سرتاسري قراردادونه دې له سره وڅېړل سي. وړاندې په اعلامې کې راغلي افغان ولسمشر ټینګار کړی چې له شرکتونو سره به د روابطو له مخې نه، بلکې د هغوی د ظرفیتونو په اساس قراردادونه کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه دې ته چمتو شوي چې افغان کډوال به په زور له خپلو هیوادونو نه باسي. سید حسین عالمی بلخی نن د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل په دې اړه له اروپایي ټولنې او اروپایي هیوادونو سره پرله پسې غونډې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ځینې اروپایي هیوادونه غواړي یو شمېر افغان کډوال په زور وباسي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ټولو امنیتي ادارو ته امر کړی چې د امنیت د ټینګښت او په ځانګړي توګه د اختطاف او پلان شویو جرمونو په وړاندې لازم تدابیر ونیسي. د دغه وزارت په اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي دي، دا لارښوونه د ملي امنیت شورا د وروستۍ پریکړې پاسه شوې ده. په اعلامیه کې یادونه شوې چې د امنیتي حوزو آمران او لسوالیو او ولایتونو امنیت قوماندانانو سره به قانوني چلند وشي چې په دندو کې ناغېړي وکړي. د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دغه وزارت د تفتیش عمومي ریاست باید د یاد امر د تطبیق د څرنګوالي په اړه دقیقه او هر اړخیزه څارنه وکړي. او د افغانستان کرکټ ملي ټیم د شل اورونو نړیوال جام په سیالیو کې ویسټ انډیز ټیم ته 144 منډې هدف وټاکه. افغان لوبډلې د اوو لوبغاړو په سیدلو سره 123 منډې جوړې کړې. اوس ویسټ انډیز بیټنګ کوي او په درې اورونو کې 18 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د سوریې دولتي رسنۍ او یو څارونکي ډله وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونو د روسي قواو په مرسته پالمیرا لرغونی ښار له داعش استخترېزې ډلې بیرته ونیوه. د سوریې دولتي تلویزیون نن اعلان وکړ چې د دغه هیواد پاوز او متحدو ملیشو پر پالمیرا ښار بشپړ کنټرول موند او اوس د هغو ماینونو او بمونو په شنډولو او موندلو بوختي چې سختریزو وسلولو هلته ځای پر ځای کړي دي. بلخوا د سوریې د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکزي دفتر یې په بریتانیا کې دی ویلي نن سهار وختي د دغه ښار په ختیځ کې لا هم وسلواله نشته روانه وه، خو له دغو ختیځو سیمو د اسلامي دولت ډلې یا داعش اکثریت جنګیالي وتلي او شاته سوي دي. د دې ښار بیرته نیول د ولسمشر بشار الاسد حکومت ته چې په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او مخالفو یاغي ډلو په وړاندې ثابته لاسته راوړنې درلودې یوه سمبولیکه او ستراتیژیکه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. پالمیرا شهر چې د روم د واکمنۍ د محل د کندوالو او لرغونو آثارو له کبله مشهور دی، په می میاشت کې د داعش ډلې لاسته ورغلی و. دې ډلې د دې لرغوني شهر ځینې تر ټولو غوره تاریخي آثار ویجاړ کړل چې یونسکو دا کار جنګي جنایت وباله. د بلجیم څارنوالانو پرون اعلان وکړ هغه درې کسان چې په بروکسل کې له حملو وروسته نیول سوي اوس په ترورستي جرمونو تورن سوي دي. د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې هغو حملو کې یو دېرش کسان ووژل سول. د رسنیو راپورونه وایي چې یو تورن سوی کس چې څارنوالانو فایکل سي معرفي کړی، ښایي هغه کس وي چې شک کیږي د بروکسل په هوایي ډګر کې د ده د دوو ملګرو لخوا تر ځانمرګو بریدونو وروسته له هغه ځایه تښتېدلی و. څارنوالان وایي د دغه کس کور د پولیسو لخوا تلاشي سوی، خو کومه وسله یا منفجره مواد یې نه دي پکښې موندلي. د بروکسل پولیسو وړم ورځ درې کسان د وروستیو بمي بریدونو په تړاو دغه ورځ په پاریس کې د ممکنه ترورستي برید په ارتباط چې راپورونه وایي پولیسو د پنجشنبې په ورځ شنډ کړ ونیول. د بلجیم دولتي تلویزیون وویل چې یو نیول سوی کس د منفجره موادو باکس درلود. بلتن پرون چې د الجزایر تبعه او بلجیم ته مطلوب و په ایټالیا کې ونیول سو. د ایټالیا رسنۍ وایي دغه کس د هغو حمله کوونکو لخوا چې د پاریس او بروکسل په حملو کې لاس درلود د پیژندنې د جعلي اسنادو د تحقیق په ارتباط ونیول سو. د عراق په شمال کې یو ترک سرتیری په پوځي اډه کې په هغه راکټ ووژل سو چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختریزې ډلې ویشتلی و. دا پیښه پرون داسې مهال وسوه چې د ترکیې هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د عراق په شمال کې د سختریزو پر ضد د امریکا په مشرۍ له ایتلاف سره ملګری سو. د اسلامي دولت وسلواله سختریزې ډله له کورد پیشمرګه ځواکونو سره په جګړه بوخته و چې راکټ یې د باشقي په سیمه کې پر هغې اډې ولګې چې کورد پوځیان پکښې دېره دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو پر پیشه خوشنی څرګنده کړه.
د لباسمن شپلره
لبد مرغ موج یو بریدمن په هغه برید کې چې د داعش ترورستي سازمان تر سره کړی و له لاسه ورکړ. خدای دې د یو بخشي د کورونی ته د خواخوږی مراتب وړاندې کوو. په دې پیښه کې یو بل ترک پوځي جوبل سوی دی. د امریکا د ولسمشری لپاره د کاندیداتوري په هلو ځلو کې د ډیموکرات ګوند برنی ساندرز پرون په خپل ګوند کې له الاسکا، واشنگټن او هوایی د کاندیداتوري سیالي وګټله. په دغو دریو ایالتونو کې بری د خپل ګوند د بلې کاندیدې هیلری کلینټن په وړاندې د ساندرز دریز پیاوړی کړ، خو میرمن کلینټن لا هم په ډیموکرات ګوند کې مخکښه ده. اټکل سوی و چې ساندرز به په دغو دریو ایالتونو کې څه باندې 70% رای وګټي. هیلری کلینټن په دغو دریو ایالتونو کې لږ کمپاین کړی و، نو اټکل کېږي چې هلته به له ماتې سره مخامخ سي. او د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر عیسویانو غږ وکړ چې نه دې پرېږدي بیره او بدبیني دوی رایسار کړي. پاپ چې پرون په واتیکان کې خبرې کولې وویل مه پرېږدئ چې تیاره او بیره زموږ ذهنونه منحرف کړي او زموږ پر زړونو کنټرول عمومي. پاپ فرانسیس په بروکسل کې د سې شنبې د ورځې د بریدونو تر غندلو یوه ورځ وروسته دا څرګندونې وکړې. په هغو بریدونو کې یو دېرش کسان وژل سوي او شاوخوا 300 نور ټپیان سوي وه. په پام کې د نن د ایستر یا د عیسویانو د ځانګړي جشن په مناسبت د ده په دودیز پیغام کې به ټروریزم یوه عمده موضوع وي.
هم د افغانستان د ځین لوی خرونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان وریځ پیدا تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه منفي یو. په هرات کې به آسمان وریځ پیدا تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 12. په کندهار کې به آسمان وریځ پیدا تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 8. په بدخشان کې به آسمان وریځ پیدا تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 2. په بامیانو کې به آسمان صاف پیدا تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 1. په مزار شریف کې به آسمان وریځ پیدا تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 2. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 11.
له مرزی احمد زینم مننه کوم چې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات وړاندې کړل. دغه راز کچیر غواړی لوستل سوی خبرونه بیا ولولی او یا هم واوري، نو تاسو کولی سئ د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه پیدا کړئ. آدرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی وای حکومت باید له موجوده فرصت څخه په استفادې د انتخاباتو د اصلاح چارې ګړندۍ او راتلونکو انتخاباتو ته هر اړخیز چمتووالی ونیسي.
موږ ټول خلک هم زموږ وکیلان او هم خلک انتظار باسي چې هر څومره ژر انتخابات برگزار شي، هم د پارلمان انتخابات، هم د ولسوالۍ او د شوراګانو انتخابات.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسته کې د ګډون لپاره پوره چمتو دی. اخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د سولې په بهیر کې نوی پرمختګ نشته، خو دوی هیله لري چې له طالبانو سره مخامخ خبرې ډېر ژر پیل سي. د دغې شورا یو غړی په دې پروسه کې ځینې خنډونو ته اشاره کوي.
د طالبانو ترمنځ په مشرتابه کې کوم اختلافات او نښتې چې موجوده ده، دا یو خند دی چې باید معلوم شي کومه ډلې موږ سره مذاکراتو په میز باندې راغونډېږي.
په روانه خبرونه کې د کرکټ په اړه هم وروستي معلومات درکو، او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو دوستانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو زموږ غږ لازادي رادیو څخه اورئ چې د افغانستان په اکثرو سترو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1280 نوي څپو باندې خبرونه لري، او د انټرنیټ لالاري بیا په ټوله سیمه او ټوله نړۍ کې د ازادي رادیو ټکی کام لالاري تاسو کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د ولسی جرګې اداري پلاوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی استعفا د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر لپاره یو مثبت ګام بولي. دغه جرګې دوه مرستیال ازادي رادیو ته ویل حکومت باید له موجوده فرصت څخه پوره استفاده وکړي او د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه ګړندۍ کړي. د حقوقي چارو کارپوهان به وایي تر څو چې ولسی جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د واکونو، دندو او مسؤلیتونو په اړه د ولسمشر نوی تقنیني فرمان تصویب نه کړي، د انتخاباتي نظام د اصلاح په وړاندې به ستونزې پر خپل ځای پاتوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
له دندې څخه د انتخابات خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی استعفا د هیواد دننه بیلابیل غبرګونونه راپارولي دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د نوموړي استعفا یو مثبت کار بولی، او وای له دې سره به حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح چاره چټک کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانون لمخې اوس حکومت ته د انتخاباتو د اصلاح او د نوې کمشنرانو د معرفي په برخه کې ستونزې یو څه کم شوې. ښاغلی غفاری له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو پر وخت تر سره کېدو ته هر اړخیزه هڅې وکړي.
دا یو مثبت قدم بولو چې ان شاء الله دا مشکلات حل شي، هر څونه ژر د آینده انتخاباتو لپاره زمينه برابر شي. موږ ټول خلک هم زموږ وکیلان او هم خلک انتظار باسي چې هر څونه ژر انتخابات برگزار شي، هم د پارلمان انتخابات، هم د ولسوالۍ او د شوراګانو انتخابات.
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د روان المریس کال د تلس لروشتمه نیټه ټاکل شوه، خو د ولسی جرګې مرستیال وایي نا امنی او د بودیجې نشټوالی د دغه انتخاباتو په وړاندې ستر ننګونې دي چې حکومت باید پام ورته وکړي. له دې وړاندې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت انتخاباتو ته ژمن دی، او په دې وروستیو کې د انتخاباتو د بودیجې په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي معرفي شوي استازي سره هم خبرې کړې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی له دې وړاندې ټینګار کوي چې څوک له دندې نشي لرې کولای، خو نوموړي د شنبې په ورځ ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړه چې ولسمشر هم له کوم ځنډ پرته ومنله. که څه هم د نوموړي د استعفا تر شا د سیاسي امتیاز او یا فشار خبره کیږي، خو جمهوري ریاست او د انتخاباتو کمیسیون ویاند ویلي چې ښاغلي نورستانی د هیواد ملي ګټو ته په کتو استعفا کړې ده. ازادي راډیو ډېره هڅه وکړه چې له احمد یوسف نورستانی سره هم د هغه د استعفا د لامل په اړه خبرې وکړي، خو نوموړی خبرو ته حاضر نشو. نوموړی په داسې حال کې استعفا کوي چې له دې وړاندې اجرایي رئیس ویلي و چې راتلونکي انتخابات به د انتخاباتو د نوي کمیسیون تر مدیریت لاندې ترسره کیږي. خو د حقوقي چارو کتونکي بیا وایي د انتخاباتو د نویو کمشنرانو د ټاکلو په وړاندې به قانوني خنډونه هغه مهال لري شي چې ولسی جرګه د انتخاباتي مسایلو په اړه د ولسمشر نوی تقنیني فرمان چې اوس مهال په ارګ کې دی تصویب کړي. د حقوقي چارو کتونکي ډاکټر کبیر رنجبار وایي حکومت باید د ملي شورا دواړه جرګې دې ته وهڅوي چې د ولسمشر تقنیني فرمان ته مثبت رایه ورکړي څو د انتخاباتو د کمیسیونونو په اړه اوسنی نافذه قانون تعدیل شي.
اوسنی نافذ قانون پر اساس د دې موده شپږ کاله ده او شپږ کاله چې ختمه نشي پوره نشي هیڅوک دا واک نه لري چې دې بیځایه کړي. نو دا د قانون دوی طی مراحل کې چې نه تنه واسطي او دوی دغه امکان پیدا کړي چې ولسي جرګې بیا تایید کړي چې هغه ډېره مهمه ده او مشران جرګې هم بیا پې تاییدي مور کړي. خود د نوي قانون پر بنا دوی کولی شي چې تغییرات راوړي د کمیشنرانو په ترکیب.
نوموړی وایي که چیرې ملي شورا د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر دویم تقنیني فرمان ته منفي رایه ورکړي بیا هم د کمیشنرانو لری کول له قانوني پلوه ناشونی کیږي. خو دا چې جمهوري ریاست به څه وخت نوی تقنیني فرمان ملي شورا ته لیږي، ملي شورا به مثبت رایه ورکوي او کنه، او د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د نورو کمیشنرانو برخلیک به څه کیږي، هغه پوښتنې دي چې وخت به یې ځواب کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان او د ویست انډیز ترمنځ د کرکټ د نړیوال شلووره جام پروانه سیالۍ کې افغانستان لکه څنګه چې تاسو د ازادي راډیو په مخکنۍ خبرونه کې واورېدل چې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره 124 منډې هدف ټاکلی دی ویست انډیز ته. دا مهال ویست انډیز لوبه کوي په اوور څه باندې شپږم اوور ته رسېدلې لوبه، او ویست انډیز د درو لوبغاړو په سوځېدو سره توانېدلی چې 18 منډې سرته ورسوي. اوس په دا واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننۍ ګڼو کې پر کوم مطالبو باندې لیکنې کړي. تر ډیره دغه مقالې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني مشر د استعفا او د غرض د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په تړاو راڅرخي. یو بیا اسدالله لودین ته وار ورکوو چې د دغه ورځپاڼو مهم ټکي واوروي.
د کابل چاپ نننۍ یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر استعفا او روان امنیتی وضعیت ځانګړی کړی دی. کابل پوسټ ورسپانې په لومړی مخ کې په غټ ټکو لیکلی چې د نورستاني استعفا به نور ستونزې هم وزېږوي، په مطلب کې راغلی چې د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستاني په خپل خواخه استعفا نه ده کړې، بلکې استعفا ته اړ ایستل شوی چې دا د قانون خلاف یو کار دی. د مطلب لیکوال د نظر د خواندانو په حواله لیکلی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو استعفا ته نه، بلکې د انتخاباتي نظام اصلاح ته اړتیا ده. د ورسپانې په باور د قانون له مخې نورستاني لا هم دوه کاله وخت درلود چې خپل دندې ته دوام ورکړی وای، خو په استعفا لیک کې لیکلی چې د ملي ګټو په خاطر له دندې لاس په سر شوی. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلی چې احمد یوسف نورستاني ممکن د سیاسي امتیاز په بدل کې خپل دنده پریښي وي. په سر مقاله کې راغلي چې د نورستاني له استعفا سره به د انتخاباتو د اصلاح چارې پیل شي او هغه قانوني خندونه به هم له مخې لري شي چې پخوا حکومت د نوو کمیشنرانو د معرفي کولو په برخه کې درلودل. د سر مقاله لیکوال ویلي نورستاني حق درلود چې تر دوه نورو کلونو پورې هم خپل دندې ته دوام ورکړی وای، او د قانون له مخې حکومت حق نه لري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه وکړي. د ورسپانې په باور اوس حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره له ولس سره کړي ژمنې عملي کړي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا د امنیت د خرابوالي په اړه یو راپور کې لیکلي چې افغان ځواکونه په لرې پرتو سیمو کې خپلې پوستې او پوځي مرکزونه پرېږدي. ورسپانې د یو شمېر سرچینو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلي چې د پکتیا، پکتیکا او غزنی یو شمېر امنیتي چارواکو ته له کابله لارښوونه شوې چې په لرې پرتو سیمو کې خپلې پوستې او قرارګاوي راټولې کړي او پر ځای منتظره قطعات جوړ کړي. په دې مطلب کې د ولسی جرګې د غړي نادر خان کټوازی په حواله لیکل شوی چې د پوستو له منځه وړل د طالبانو پرمختګ ته فرصت برابروي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د تروریزم ګواښونه نړیوال اړخونه لري، په مطلب کې د بلجیم وروستیو خونړیو حملو ته اشاره شوې، او لیکوال ویلي د بلجیم د خلکو درد د افغانستان په څیر ولس ښه درک کولای شي ځکه چې له تیرو څو لسیزو راهیسې یې جګړو ژوند تریخ کړی دی.
د د افغانستان د سولې عالی شوراوي که څه هم د سولې په بهیر کې نوی پرمختګ نسته، خو دوی هیله لري چې له طالبانو سره مخامخ خبرې ډېر ژر پیل سي. د دغه شورا د بین المللي چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې له حزب اسلامي سره هم د سولې خبرې شی پرمخ ځي، خو لا هم د سولې پروسه پیچلې او وخت نیونکې ده. په افغانستان کې د سولې د بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سولې شورا د نړیوالو چارو له سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار سره مرکه کړې او په سر کې دا ورڅخه پوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرې به کله پیل سي. ښاغلی قاسمیار په ځواب کې وویل
هلزل روانه ده وروره، خو انشاءالله تعالی هیله لرو چې په راتلون کې، یعنی نږدې راتلون کې انشاءالله تعالی د سولې خبراتره پایل بشی. او زمونگ بین المللی ملگری هم مونگ سر جخت خطی کهوی او دوی تلاش امداده چی یو لار با پیداشی. یو خنده چی دای داده چی دا طالبان و ترمند پا مشتابه که کم اختلافات او نخطی چی موجوده دای یو خنده چی باید معلوم شی کم دل مونگ سر مذاکرات پا میز باندی راهوندی جی. خود تر اوس پورې نتیجه داسې روښانه معلومه نه ده، خو هیله مند یو چې انشاءالله تعالی دا کار بشي.
قاسمیار صاحب، کوم خنډونو ته چې تاسو اشاره وکړه، دا به څومره د سولې خبرو باندې بد تاثیر وکړي؟
یو بد تاثیر هم دا دی چې زند پیدا شو، یعنی دا تاخیر چې دی یو علت امداده چه، یعنی واحد مشرتابه فعلا موجود ندی. په هر حال که موضوعگان دیده چه پاکستان سره باید وقت گیگو ده، پاکستان همکاری مونگت ارزښتناک ده. دوی مستقیمن طالبانو پا پروسه که دوی دغه لری، یعنی اشراف لری، او زه فکر کوم چې دوی هم د ښه نیت خاوند دی او دوی غواړي چې ژر تر ژره دا کار به وشي.
قاسمیار صاحب، د حزب اسلامي سره د سولې خبرې تر کومه مخته تللی دي؟
تماسونه روانه ده وروره، خدا د سولې پروسه داسې دا لاره هواره نه ده، دا لاره پیچیدل دی، خو انشاءالله تعالی دوی سره زمونږ ناسته به یعنی اغیزمند دی.
او په دې برخه کې دوی سره چې کومې خبرې شوې دي څومره مثبتې وي؟
او مثبته وو، او یو د بل د شرایطو د غوښتنې پوه شول انشاءالله تعالی چې دومره لیرې نه ښکاري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار چې د سولې د بهیر په اړه خپل نظر څرګندوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو خبرونه تاسو کولی سئ د افغانستان په اکثرو سترو ښارونو کې د FM 95 د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې واورئ. او په ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ 1216 نوې څپو باندې ازادي رادیو په صاف او واضح بڼه خبرونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د افغانستان د سولې په تړاو باندې ځینو دوستانو پیغامونه را لېږلې دي. د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ څخه د نقیب الله بارزي په نوم یو کس پیغام راستولی او لیکي چې دغه ډول خو په افغانستان کې سوله نه سي راتلی چې د یوې خوا پاکستان افغانستان ته توپونه راغورځوي او د بلې خوا ترورستان راستوي. ګل رحمان جرات د خوست د صبرې ولسوالۍ څخه لیکي، د ټولو طالبانو ورونو څخه هیله کوم چې رادسي سوله وکړي، له جنگ څخه لاس واخلي. عطا محمد پردیس د هلمند ناوې ولسوالۍ څخه پیغام را لېږلی، وایي چې په هلمند کې باید ژر تر ژره عملیات پیل سي، کنه نو د ده په لیکنه چې هلمند به سقوط وکړي. او دین محمد احمدی د کندهار لیکلي چې د حکمتیار او محمد رسول د ډلو په تسلیمۍ سره په افغانستان کې سوله نه سي راتلی، بلکې څو چې د منصور ډله سوله ونه کړي. وسم یو بل مطلب راخلو د کونړ د مروري ولسوالۍ کې سرحد نږدې سیمو ته لیوه کاله تړل سوې لاره د قومي مشرانو ولایتي شورا په هڅو پرانستل سوه او تیره ورځ پر موټرو تګ راتګ شروع کړي. د یادو سیمو خلک وایي له یوې خوا طالبانو سړک کې خنډونه پیدا کړي او له بل خوا څخه حکومت ورباندې لاره تړلې وه چې له امله یې ګڼو ستونزو سره مخ وه. په دې اړه جزئیات د رحله انوري په راپور کې.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل له تیر نږدې یو کال څخه د مروري ولسوالۍ چینار پیتاو او نورو کلیو ته دولتي مسؤلینو د دې په خاطر لاره تړلې و چې د همدې ولسوالۍ اړوند د ډیورن پر کرخه د پرتو پولیساتو ځواکونو د تګ راتګ او اکمالاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو ستونزې پیدا کړې وي.
سپورت زره ته یول سپیشل کیږي چې دا غلاره بند او خوراکي مواد ټول تنتل د مسلو مشکلات د خلکو مشکلات به زیات وو.
هغه وای د خلکو د ستونزو په اساسه حکومتي چارواکو سره خبري وکړي او لاره پرانستل شو.
دا ول سونو شکایت ولایتي شورا ته وکړو. د ولایتي شورا په حالو ځلو باندې د دولت په همکارۍ باندې د غلار نن دغه فلوسونو په مخ کې خلاص
سیار وای د لارې په خلاصون کې هیڅ شرط نه دی خودل شوی.
ما هیڅ شرایط په یو بل په مینس کې نو صرف دولت او دولت په مینس کې خپل هماهنګي وسره ساتو او د خپل خاورې وطن نه دفاع.
د مروري قومي مشر حاجی جانولی وای د لارې بندولو له عملې ولسونه غنو ستونز سره مخ دوی څو زلاله د کونړ امنیتی او ملکی چارواکو او وسلوالو طالبانو سره د خلکو ستونزې شریکی کړي وي.
او دا ولسونه په خپل خوراکي مواد د یو بل لارې نه د خروپ واسطه یا د شاپ واسطه باندې هغه کلو باندې تر سوال چې ډیر تکلیف سره خلک مخ او دا څو وخت کې زموږ د ولسوالۍ قومي مشران کوزه او برځونه سره یو شو. هم د طالبانو ته چې کوم مسایب او غوښتم خبرې وکړي او بیرال د ولایتي شورا ته او د ولایتي شورا په هلو ځلو باندې ان شاء الله نن د غلط ولسونو په مخلاص.
هغه وای طالبانو هم ورسره منلي چې غاخي کندو ته به د افغان سرتیرو د اکمالاتو په وړاندې خندونه نه پیدا کوي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل دوی هیڅ کله نه غواړي چې ولسونه ستونزو سره مخ شي خو وسلوالو طالبانو څو میاشتې وړاندې په مروره کې په پرتو افغان ځواکونو سخته حمله وکړه چې دواړو خواو ته پکې تلفات ورسېدل او همدا راز په لار کې مینونه ځای په ځای کړل.
په خاطر کې چې لګري شته بشاد ورته په ملکي مو را را مسجد ساختیم تا مینا باید پاکسازی شه و منطقه چون منطقه نه هم تحت تسلط مخالفین بود.
موږ د دې د پار لار بند کړ چې څو ولسی وګړو ته د زیان رسیدو مخنیوي وکړو او لار کې خښشي وي مینونه لمنځه یوړل شي. څرنګه چې ساحه نام نه ده او هلته طالبان واکمن دي همیشه په افغان ځواکونو ډزې کولې نه پرې خودل چې لار کې خښشي وي مینونه خونسا کړی خو اوس د ولایتي شورا او قومي مشرانو په هڅو لار پرانستل شو. مروره ولسوالۍ د مرکز اسدآباد ختیز لور ته د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده چې له کرخې اخواته د باجوړ ایجنسی موقعیت لري. په یاد لار به پخوا د باجوړ او کونړ خلکو په موټرو کې تګ راتګ کولو خو له کومې ورځې چې په باجوړ کې امنیتي حالات خراب شوي په یاد لار د خلکو تګ بند شوی او کچیرته د غاخې کنډو سرک دغسې پرانستې پاتې شي نو د خط دواړو خواو ته پراته قومونه به یو ځل بیا له همدې لارې د یو بل مړي ژوندي کې د ګډون دپاره ځانونه ورسوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا ملازدی رادیو څخه وردل چې د افغانستان په وخت ماښام له وو بجو نه د سهار تر وو بجو پرې په همدې چپو یعنی د اف ام په 3.5 او منځنوي 1216 نوې چپو باندې خبرونه لري. خو د سهار له وو نه بیا د ماښام تر وو بجو پرې پر دغه چپو تاسو کولی سئ د ازادي رادیو 12 ساعته پښتو او دری خبرونه واوري. د افغان بسیم د اتسو وتلس شمیره للاری کوم دوستانو چې پیغامونه ازادي رجو ته راستولې دي دوی دا غوښتنه کړې ده چې باید د کرکټ پاړه باندې ورستي جزئیات ورسره شریکو. د کرکټ پاړه باندې ورستي جزئیات دا دي چې دا مهال د ویسټ انډیز لوبډله بیټنګ کوي یا لوبه مخته وړي او دوی توانېدلې دي چې په څه باندې نه اوفرونو کې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره پی و پنځوس منډې جوړې کړې. یعنی د ویسټ انډیز لوبډله د مهال و وکټې لري او د لسو اوورونو په جریان کې باید و شپېته منډې تکمیل کړي. نو که تاسو غواړئ د کرکټ په اړه باندې وروستي معلومات ترلاسه کړئ د ازادي رډیو سره ملتیا وکړئ. د افغانستان بانک وایي د البته د افغانستان د مالی وزارت ویل پوره چمتووالی سره د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسته کې ګډون ته چمتو دي. په دې اړه به راپور د خبرونې په دوهمه نیمه کې واورو. وس څلور نیم بجې سولې یو ور بیا لنډ خبرونه لرو. صالح محمد صالح به واوروي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو قواوو د بې پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د داعش ډلې یولس جنګیالي وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ټولو امنیتي ادارو ته امر کړی چې د امن د ټینګښت او په ځانګړې توګه د اختطاف او پلان سویو جرمونو په وړاندې لازم تدابیر ونیسي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه دې ته چمتو سوي چې افغان کډوال به په زوره له خپلو خاورو څخه نه باسي. د کرکټ ملي ټیم د شل اوره نړیوال جام په سیالوي کې ویسټ انډیز ته د یو سلو څلور ویشتو منډو هدف ټاکلی. ویسټ انډیز دغه شیبه بیټنګ کوي. په لسو اورونو کې اته پنځوس منډې کړي او درې لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د بلجیم څارنوالانو پرون اعلان وکړ هغه درې کسان چې په بروکسل کې له حمله وروسته نیول سوي اوس په ټرورستي جرمونو تورن سوي دي. د سوریې دولتي رسنۍ او یو څارونکي ډله وایي د دغه هیواد دولتي ځواکونه د روسي قوو په مرسته پالمیرا لرغونی ښار له داعش سختریزې ډلې څخه بیرته ونیوي. د عراق په شمال کې یو ترک سرتیری په یوه پوځي اډه کې په راکټي برید وژل شوی دی. دغه راکټ د داعش لخوا توغول شوی وو. او د کاتولیک عیسویان مشر پاپ فرانسیس پر عیسویان غږ وکړ چې نه دې پرېږدي بیره او بدبینی دوی رای سر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبه همدا شیبه د ویسټ انډیز له ټیم سره دوام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم لومړی بیټنګ پیل کړ او خپل مقابل لوري ته یو سلو سلر ویشت منډې هدف وټاکه. د ویسټ انډیز ټیم خپل بیټنګ پیل کړی او هڅه کوي چې ټاکل شوی دغه هدف پوره کړي. له دې څخه وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دغو سیالیو کې له جنوبي افریقا، انګلستان او سریلانکا څخه ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال د نړیوال جام په مقدماتي او د آسیایي جام ملتونو د سیالۍ په لړ کې د سنگاپور پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روانې اونۍ د سې شمې په ورځ د ایران په تختی استډیوم کې ترسره کیږي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د ماسپښین درې بجې پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د همدغو سیالۍ په لړ کې د جاپان څخه 15-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. او د روسیې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوالو مقدماتي سیالیو په لړ کې کولمبیا بولویا ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د کولمبیا ټیم وتوانید چې د بولویا ټیم ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړي. د کولمبیا د ټیم لخوا ګولونه خامس باکا او کاردونو وهل. او د یو بل خبر له مخې د اسپانیا د الکاسی کلوبه چې هر کال د بارسلونا او ریال مادرید ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي ټاکل شوی د اپریل په 3 نیټه د بارسلونا په استډیوم کې ترسره شي. د خبرونو پای
لمرزه احمد زینان مننه کوم چې د محل وروستي سپورتي خبرونه واورول. وسم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د افغانستان مالی وزارت ویل پوره چمتووالی سره د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسته کې ګډون کوي. دغه وزارت ویان د نړیوال بانک پسرلنۍ ناسته چې د راتلونکو میلادي میاشتې په نیمایي کې په واشنگټن کې جوړیږي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمه بولي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي افغان حکومت باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره پر بهرنۍ مرستو د اتکا پر ځای خپل مالی سرچینې ښه مدیریت او کورنۍ تولیداتو ته پام ډیر کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې.
د نړیوال بانک په پسرلنې ناسته کې چې د راتلونکو اپریل میاشتې له 15 متر ولسمې نیټې د امریکا په مرکز واشنگتن کې جوړیږي، د افغان حکومت په استازیتوب د مالی وزیر ګډون کوي. د مالی وزارت وایي په دغه ناسته کې به د افغانستان د اقتصادي ودې او مالی ثبات په برخه کې له نړیوال بانک او مرستندوی هیوادونو سره تفصیلي خبرې وشي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی وایي افغان پلاوی له پوره چمتووالي سره د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسته کې ګډون کوي او هیله لري چې دغه ناسته به د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره مثبته نتیجه ورکړي.
د افغانستان مالی وزیر د نړیوال بانک پسرلنۍ ناستې تر څنګ ځینې نورې ناستې هم لري د نړیوالې ټولنې له استادو سره، تر څو د افغانستان د اقتصادي وضعیت د بهبود په برخه کې او همدارنګه په نورو مهمو مسایلو بحث. دغه ناسته د افغانستان لپاره ګټور تمامېږي او موږ د چمتووالي سره سره دغه ناستې ته ځو، تر څو د ناستې څخه مثبتې پایلې.
نړیوال بانک هر کال دوه عمومي ناستې کوي چې یوه یې کلنۍ عمومي ناسته او بله هغه یې پسرلنۍ ناسته ده. د نړیوال بانک د پسرلنۍ ناستې هدف د هغو هیوادونو اقتصادي وضعیت څیړل دي چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخامخ وي. د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی هم د شنبې په ورځ په کابل کې د نړیوال بانک له رئیس سره د لیدنې پر مهال ویلي وو چې افغانستان به د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسته کې خپل لومړیتوبونه مطرح کړي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې د نړیوال بانک پسرلنۍ ناستې ته دومره خوشبینه نه دي. د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو سیف الدین سیحون سپارښتنه کوي چې حکومت باید د بهرنیو مرستو د اتکا پر ځای خپلې مالي سرچینې ښه مدیریت او کورنیو تولیداتو ته پام ډیر کړي. ښاغلي سیحون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان هیڅکله پر بهرنیو مرستو تلپاتې اقتصادي ودې او هوساینې ته نه شي رسیدلی.
په نړۍ کې هیڅ هیواد د نړیوال بانک او د وجهي صندوق او د نورو هیوادونو په مرسته نه دی آباد سوی. افغانستان هم تر قیامته د دغه بنسټونو د مرستې په واسطه پرمختګ نسي کولی، تر څو چې له خپلو کورنیو منابعو استفاده ونه کړي او داسې یو کارا دولت رامنځته نسي چې خپلې مالي منابع ښه مدیریت کړي او د هیواد د پرمختګ په برخه کې ترې ګټه واخلي.
اقتصادي کارپوهان په داسې حال کې د افغانستان په کورنیو تولیداتو د تمرکز غوښتنه کوي چې په 1409 مالی کال کې د افغان حکومت کورنی عواید له ټاکل شوي هدف 22% زیات وو. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ښاغلی سیحون وایي په کار ده چې په کورنیو تولیداتو او سرچینو زیاته اتکا وشي، ځکه د پرمختګ اصلي لارې د همدغو تولیداتو پیاوړي کول دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو فیسبوک باندې خوشاله کی او د دلاري ځان تر ټولو مخ کی د افغانستان او نړۍ له حالاتو څخه شیبه په شیبه خبر کړی. اوس د لوی پکتیا لوري ته ځو. د لوی پکتیا د ځوانانو د بیلابیلو ټولنو ګډه جرګه وایي په دولتي ادارو کې له دوی سره دوه ګونه یو توپیري چلند کیږي. دغه ځوانان وایي چې پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر تکړه او قدرې ځوانان لري، خو نه تیر او نه هم اوسنی حکومت ورته په مهمو پوستونو کې ځای ورکړی دی. دا چې دغه کسان نور څه شکایتونه او انتقادونه لري د محمد ابراهیم صافی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورو.
افغان ځوانان تل د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. خود لوی پکتیا د ځوانانو د بیلابیلو ټولنو جرګه وایي په دولتي ادارو کې د نورو ولایتونو د ځوانانو په پرتله له دوی سره دوه ګونه چلند کیږي. د لوی پکتیا د ځوانانو په جرګه کې د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر یو شمیر ځوانان غړیتوب لري او دوی د یک شنبه په ورځ خپل اعتراض په کابل کې له رسنیو سره شریک کړ. نوی وای د لوی پکتیا ځوانان خلومړی په دولتي ادارو کې کم تر سترګو کیږي او کوي هم نو ور سره د بیلابیلو کړۍ له خوا توپیری چلند کیږي. د دغه جرګې غړي او د صدرانو د شورا رئیس زرین خان عادل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل کای غغوانو ریدل شینو په مدني حرکتونو بلاس پوری کړی.
مونږ هغه اصولي مدني حرکتونو په کارا چو چلرونه دي او اطرافو کې په مرکز کې مونږ لرونه تر سره کوو. کچره بیا هم اصلاحات رامست نه شي، اصلاح نه شي، نو مونږ به د ټولو افغانستان په سطح د سيو سره مدني حرکت کوو، د سې تشکیل برا مست کوو، تر څو د حکومت نه خو بدیل پیدا کوو، د مثبت بدیل لپاره مونږ کار کوو.
دوی ویلوې پکتیا تکړه او قدرې ځوانان لري او حکومت باید د نورو ولایتونو په سیر دوی ته هم په مهمو پوستونو کې د فعالیت زمینه برابر کړي. د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې بل تنخړی حمد الله همدرد له اسدی رادیو سره په خبرو کې خپل غوښتنې او انتقادونه داسې مطرح کړل.
پکتیا ځوانان لرو چې هغه لیالکار باسل دي او یا عادي پوسټونو ته ورکړي دي او یا زمونږ هغه کډرونه چې خارج څخه په ماستری لري او لوړ زده کړې لري او ښه د استعداد خوندان دي، یو لس دولس کار تجربه لري، ولې متاسفانه هغوی په یو ډېر عادي پوسټ باندې کار کوي چې هغوی د معینیت او حتی د سفارتونو لیاقت لري.
له دې وړاندې بیا ځوانانو په بېلابېلو غونډو کې پر حکومت انتقاد کړی چې دوی ته یې د کار زمینه نه ده برابره کړې او همدا بیکاری اروپایي هیوادونو ته د ځوانانو د غیر قانوني مسافرت لوی لامل ګڼل کیږي. حکومت له دې وړاندې تل د ځوانانو د ستونزو د حل ژمنې کړې، خو ځوانان شکایت کوي چې دغه ژمنې نه دي عملي شوي. سمو د وړاندې د ځوانانو معینیت ویل چې د ځوانانو د ستونزو حل ته یې 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. هڅه مو کړه چې د لوی پکتیا د ځوانانو د اعتراض په اړه د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست نظر راوخلو، خو څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا چارواکو ویلي د ټول هیواد ځوانان دوی ته یو شان حیثیت لري او د افغانانو ترمنځ هیڅ ډول توپیري چلند ته اجازه نه ورکوي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
او د کرکټ په رواني بازی کې ویسټ انډیز توانیدلی په 14 اوورونو کې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره 26 منډي جوړې کړې، یعنې په 2 بالونو کې 8 رنزو ته اړتیا لري. له دې سره روانه خبري برخه هم پای ته رسیږي. په پاته وخت کې د اورکسو دوست عزیزانو دوستانو د پلټنې خبرونه واوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورکوښوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندو وایي. په ټلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، بیا د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو کوم ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. که په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې مو د ټلیفون شمیره نه وویلئ، نو د تاسو ټلیفوني پیغام نه خپرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورک شوی دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کمو ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 0 1 5. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکست. محترم دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغام واورو کوم چې د یو ورک شوی عزیز پاک لدی. دغه ټلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه. موږ یې اعلان دی د غبن کنده د ولادت سره خان خبرې کوم. یو ادا چکلا په نامه باندې، عاشق په نامه باندې نوم یاد یی دی، وایزه د کاجی مرغایم. د پلار نوم نظر ماما یاد یی، او د ورور نوم فضل الله یاد یی، د خور نوم فیلما یاد یی. که ارسو په دغه اړه باندې چې ورک ورو دی د ولسی په ورځ موږ پیدا کړی دی، ساده تکلیف لري. کار سړی په دغه نامه باندې سړی اورکتی زموږ سره چې په دغه شمانه باندې معلومات ونیسي. 0 5 5 5 0 0 0 5 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سره خبرې وکړي.
تاسیز مو اغلا آزادی رادیو خبری پا آزادی رادیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیاست. کته سې دغه پروگرام په آزادی رادیو کې ونورت کول شي چې د آزادی رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او تاسو دغه پروگرام لسره ووري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. زه بلازیر د ایلمن ولایت د ګرمسیل د ولسوالۍ څخه د آزادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما یو معمار دی بسم الله په نامه دی. د پلار نوم یې غلام سخي دی. د ایلمن د کجکي د ګنمبیز اوسېدونکی دی. دیش کال کېږي چې ورک دی. د ده په اړه هر څوک چې معلومات لري زما سره دی په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 اویا 400 یو اتیا 9 اتیا 50. شماره یو ځل بیا تکرارول 0 اویا 400 یو اتیا 9 اتیا 50 اتیا. وسلام.
ستار د کندهار ولایت شکر په تماس کې. زما ورور د جبلک په نامه 14 کال کې مخه نظاره کړې. هر چاته کا معلومات مې په دا لمبر زنګ وي 0 اویا 50 50 50 50. ډېره مننه د ازادي راډیو ستاسو کار مشته غم نشر کړې. وسلام.
بلې سلام علیکم. خیر محمد ما مزار شریف نه اړیکه نیولې ده. ما یو خاله ده 50 کا لمیړه سره ایتلې ده. تر اوسه دراګ نشته ده. کچېرې څوک احوال لري د میړه نومې سامات ده. دستانه که څوک احوال لري په دغه شماره دې من سره په اړیکه کې 0 72 0 22 0 22 0 22 0 22 0 66.
هلو السلام علیکم. پختل رضامامات غزنی ولایت گیلان د ولسوالی د رسنی اوسیدونکی یم. ما یو زوی په نامه د پدل رسول دا 15 کاله کېږي. د کور ورک ته هیڅ حوالې نه ده معلوم. دی په خپل ماده پیغام عربي بل مشهور عربي تما سره په دې شماره تماس ونیسي 0 9 9 3 2 2 3 5. شماره یې وار بیا تکراروم 0 9 9 3 2 2 3 5. ازادي رادیو چزیر مننه کوم او دا خواهش مې ده چې ما دردم دا پیغام نشر کړي. او ډیره مننه مهرباني.
علی محمد دی پکتیا ولایت زرمت وسالی ندی ورکو ځانو پروگرام تک خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د غازی 8 کاله د مخله کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور دا ځای خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني بازی نه کې دا دی. درمیانه قد لري. سترګې تقریبا شنه او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخ کې زخم شوی. بې تاکه روغه شوی ده. کدای زما غږ په خپل اوري او یا انډیوالان اوري. معنوي ورورې له مخې د پلان د شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي 0 5 3 3 3. بله شماره ده 0 1 5 5 5. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه په روغ دي خوش ولایت خبرې کوم. ټول مې چې ډېر ډېر ښکلی کې خپل څه ته هغه شوال نو مې خپل محمد ده. که تاسو ته هغه معلومات ده هغه د خپل ور په ځان سره د مخې ځان وې 0 5 5 0 2 3 1 1 2. شمیره ری بیا ته 0 5 5 0 1 2 3 1 2.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمان په عثمان د غزنی ولایت د ګیلان د ولسوالۍ د رسنی اوسیدونکو په زمای ورور په نامه دی په دغه رسول ولایت رضا محمد د 15 کاله کې له کوره ورته په هیڅ حالې معلوم نه دی. که هر څوک زما دا پیغام اوري یا د پختل اوري په دې شماره کې له ما سره تماس ونیسي 0 9 9 3 1 2 1 3 5. شماره ور بیا تکرارو 0 9 9 3 2 1 6 6. سلام.
محمد نظر د زابل اوسیدونکی یم. زما یو وراره د باران نوم ده، د محمد یعقوب زوی ده، د سید اصل مسی ده. 15 کاله کېږي چې تکور تللی ده، ترۍ تام ده. نو که مسلمان چې معلومات ده په عقل یې و مشته دي، په دغه شمېره زنګ ووهي: 0 اویا 15 2 0 2 2 3. میرا یو ځل بیا تکراروم: 0 اویا 15 2 0 2 2 3. وخت مو نه ضایع کوم. السلام علیکم.
زه فیض الله مطمئن یم، اړیکه مې هم د هلمند ولایت نه دالې سره نیولې ده. زما د اکا زوی عبدالغني نومېږي، پلان اوسي و نیم کال کېږي د کوره نه دغه قصه ولي د کوره وتلی دی. نو هر چاته که معلومات وي زما سره ټلیفون په دغه شمارو اړیکه ونیسي: 0 اوه 3 اوه 6 6 2. ټلیفون شماره یو ځل بیا، بله شماره ده: 0 اوه 3 اوه 6 6 2. او خپله شیرني درلاسه کړي. د خدای په امان ښه وخت. زه عتیق الله د کابل ولایت د فرزي ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. زما د ماما زوی 9 کاله کېږي چې ناڅاکه شوی دی. او ازادي راډیو ته چا د هلمند نه د کوم ځای نه زنګ والی، یو موټروان ډریور زنګ والی چې ما سره کلینر دی. مونږ خپله هم نه ده اورېدلې، بل چا دا خبره کړې ده چې ته دوی ته فرته معلومه یا یا بیا چا هغه وکړه. زمونږ سره دی په دا شمېره تماس نیسي: 0 اوه 3 اوه 4 اوه 2 0 اوه 3 اوه 4 اوه 2. دا اعلان په خپل او یا چا ته پته معلومه په دغه شمېره دي زنګ وي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه حاجی محمد یم، له کندهار له میوند نه زنګ ولی دی، د بنچمز عثمان خیلو څخه. دلته زموږ د اکا یو زوی ورک دی، د احسان الله په نامه سره دی، د شراغال الله وراره دی، او د امین الله مشر ورور دی. د ده خپله نوم احسان الله دی، نادره کړي اعصابي تکلیف لري. او مخکې د سبقان ویل هر چا ته چې معلومات کېږي د مهربانۍ له مخه دې موږ سره اړیکه ونیسي. او دی په لشکرګاه کې نادره کسه ودي، تقریبا یو نیم کال وخت کېږي چې دی نادره کړي. د شپږویشت کالو عمر تقریبا لري دی. که چېرې هر مسلمان ورور سره ده په هکله معلومات وي، کولی شي زموږ سره په دغو دوو شمېرو اړیکه ونیسي. ان شاء الله جایزه مو کول کیږي په دا شمېره دي زنګ ووهي. شمېره ته ودا شمېره ده: 0 اوه 9 15 15 1 15 8 3 1. شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0 اوه 15 15 15 8 1. او بل شمېره: 0 اوه 9 4 12. شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0 اوه 1 1 9 4 4 6 1 2. دغه شمېره د هر ور مسلمان کولی شي چې زموږ سره اړیکه ونیسي او جایزه ترلاسه کړي. په لشکرګاه کې نادرکه سوی دی. یو سلام په احترام، خدای په امان. ازادي راډیو نه مننه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولی شي چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 اوه 0 0 2 اوه 4 3 6 1. یو ری بیا وایم: 0 اوه 0 0 2 اوه 4 3 6 1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زمانم منیر دی وردګ ولایت منشا کوله سوالای دی لنګر د کلی استدین کایما زمو پلار چې ماین نمیږي او کاله مخ کې د غزنی په طرف باندې تلل دی بیا درک نشته که څوک دې په حق معلومات لري یا دای دغه په خپل اوري نو لطفا دې د غلمبر ته زنګ وی ترڅو موږ ته اطمینان پیدا کړو. صفر واویا نوشت او سواتیا شپږ شپېته. السلام علیکم.
السلام علیکم. ګل محمد د پکتیکا دی ولایت د ریلو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو ورور یې دوه مت نومېږي چې دا دوه درې کاله کېږي چې نادرکه شوی ده. هېڅ پته یې نه لګېږي. اوس که زما غږ دی اوري که یې دا نه اوري پر دا شمېره ته یې زنګ ووهي. صفر اویا دوه اویا دېر اووه سوه اته اویا. صفر اویا دوه اویا دېر
ما بچی ورک دی کنزل اسنا شکی دی ما ته نمزل کزای راکی دی نکور خان راکی دی نبازدار خان راکی دی خدای فجار دا یو ایلان خوکی دی خدای دفار زا جب لکیم دی کندار ولیت دی چون بولدک دی ورسوالیس خبری کواما زما زوی بارم نمیزی د څور لشمیاش نه درک دی د تنزل د څور لشکال دی د تنزل لشمیاش نه درک دی او هر مسلمان ورته کوي معلومات په سمور کې په هوټل کې په وتا کې کوي او پرتا شروع باندې موږ سره ما سره فری ځای او کوم د تنار ولایت د شم ولا څه خبره کوم نو به شي چې نه به هم نه د څور لشکال دی د تنزل لشمیاش نه درک دی او دا کار مو د معلومات وی پرداغه شمیرو دې زموږ سره تماس ونیسي. صفر اویا دېرش نهه څلوېښت نهه سوه اووه شپېته. صفر اویا دوه اویا دېرش یو سل څلور دېرش. خدای دې دنیا او آخرت ته وکړه. دغه اعلان د خدای د رضا لپاره نن وکړي.
السلام علیکم. زه صداون نورزی د اروزګان ولایت شهید اساس له ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. موږ یو انډیوال ورک دی چې نوم یې ګلجان دی. نو که ته شته معلومات یې زموږ سره په دې شمېره تماس ونیسې. صفر اووه صفر اته پوږ نوي یو نوي شل. وسلام.
زه حیات الله نمیزم. زما یو ورور د صدو په نامه ورک دی چې دا څوارلس کاله کېږي چې ورک دی. نو که څوک د په اړه معلومات لري او یا دی خپله اوري ما ته یې په دغه شمېره زنګ ووي. صفر اویا اته سوه څوارلس پنځه سوه اووه دېرش یو. یو ځل بیا شمېره وایم. صفر اویا پنځه سوه اته سوه څوارلس پنځه سوه اووه دېرش یو. هر چا ته په دغه اړه معلومات ما ته راکړي درې لکه افغانۍ بخشیشي ده.
بله السلام علیکم. زه جنان سراج علیکم دا محل د من ولایت سنی ولده. ما پیغام په دې حاصل دي زما یو کس ورځ پېژر لس کاله عمر لري د کترکا کې د ځان په نامه دی. هغه د دغه ولایت ورکو دي تقریبا یوه میاشت کېږي. سهار مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا شپږ دېرش صفر نهه پنځوس شل. مارا ځل بیا څوم. صفر اویا شپږ دېرش صفر نهه پنځوس شل. تېره جا تمام د ازادي راډیو څخه د خدای په امان.
سلام علیکم. زه سلیم خبر کوم د لغمان ولایت نه. ما یو ورور ورک دی اولجان په نامه سږ شپږم کال ده. چې هر چا ته معلومات وي موږ ته به دغه شمېره زنګ ووي. صفر اووه اووه درې اووه درې شپږ اته اووه صفر. شمېره ځل بیا تکرارم. صفر اووه اووه درې اووه درې شپږ اته اووه صفر. هر چا ته چې معلومات وي موږ ته موږ سره به دغه شمېره اړیکه ونیسي.
زه خدای دوست محمود د زابل ولایت په شرصفه د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما دا څو وخت کېږي یو د اکا زوی دی د اولیجان په نامه سره چې د پنځه دېرش کالو په شاوخوا عمر لري. دا څو وخت کېږي دا تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې دی ورک دی. نو که هر چا ته هر ور ته دا معلومات وي ما فرض په دغه ټلیفون شمیره اړیکه ولسی. صفر اووه سوه صفر اویا دېرش شل څلور سوه یوولس. صفر اویا دېرش څلور سوه يولس ستر ايا شل جيس لوسا ويولس فدغر بلتون شميرا جزمر سر تماس ولي في شيريني ورقة والكيجي وشوال سوى شيريني ورقة والكيجي حار وروتك معلومات في جزمر سر فدغر شميرا تماس ونفسي ونهرباني بيا ديرا بي والسلام عليكم و...
إذا الحمد لله وحدثت قبل دولت الشيطان الصالحين ما يقتيب ورث محمد محمد المرزا تسلات ناد الباكيد أو ذا قبل دولت ذا الشيطان الصالحين كدون كذا أو ذا كريو بتشير إذا بدون سكتور ذا نادرا كذا كريز ما جا غاري أو يا بتشك ما جا غاري ذا تحك معلومات كذا غش مراد يجنبوي كفر أبيع
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است.